سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې تاز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منو اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښمن دي چې په بادغیس کې د زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر د افغان میرمنو د حقونو له سرغړونکو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د کارګر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 1 میلیون زیاتو افغانانو خپل کارونه له لاسه ورکړي، او یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر میشل باشلی د دې سازمان له امنیت شورا غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونکو او په تېره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میرمن باشلی دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. هغه یادونه وکړه چې د ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو ته نه پاملرنې د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولی، په داسې حال کې چې دا هیواد له یو بېساري بشري بحران سره لاس ګرېوان دی. میرمن باشلی زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالانې، ژورنالیستانې، مدافع وکیلانې او قاضیانې له پرله پسې ګواښونو وروسته یا له هیواده وتلو ته اړې شوي دي او یا پټې ګرځي. د بشري حقونو لوی کمیشنر له امنیت شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون د دفتر یا یوناما په تشکیل کې د بشري حقونو یوه ځواکمنه څانګه رامنځته کړي. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 1 میلیون زیاتو افغانانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان ټولو خلکو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو په برخه کې هڅه کوي. د اسوسییټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ILO په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي دي، د بحران د افغانستان اقتصاد له پښو غورځولی او د کار مارکیټ یې زیانمن کړی دی. راپور زیاتوي چې روان وضعیت په تېره د ښځو او هغو خلکو لپاره سخت دی چې په کروندو، دولتي ادارو او د عامه خدماتو او رغنیزو چارو په برخو کې کار کوو. دا هغه خلک دي چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او ډېرو یې خپلې تنخواګانې هم نه دي اخیستي. د راپور له مخې په افغانستان کې ډېری شرکتونه په معلق حالت کې دي، ځکه زرګونه افغانان هر ورځ له هېواده وځي. د ILO د اټکل له مخې ښایي تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د 2 لکو او 9 لکو ترمنځ دندې له لاسه ولاړې شي، ځکه د کار فرصتونه له منځه تللي دي. تر 900 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د افغانستان 900 کلن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې په خپل لومړی لوبه کې پاپو نیوګینی لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپلې لوبې ترسره کوي.
له پاکستان سره د افغان لوبډلې سبا او له زیمبابوې سره د افغان لوبډلې لوبه د شنبې ورځې لپاره پلان شوي دي. د ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست اندیز کې د جنوري په 14 پیل شو او د فبروري تر 15 پورې دوام کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په کیف کې وګوري. په کیف کې د بلینکن د لیدنې هدف له اوکراین څخه د روسیې ملاتړ بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وی ښاغلی بلینکن به له اوکراینی چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته برلین ته ولاړ شي او د جرمني له چارواکو سره به پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په تړاو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه چې وروسته به د برتانیا، فرانسې او جرمني له چارواکو سره هم دا خبرې دوام وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې افشا شي دا څرګندونې پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د روانېدو پر مهال وکړي. ټاکل شوی چې بلینکن له اوکراینی چارواکو او له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي او همداراز په ژنیو کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. روسیه له اوکراین سره د پولی په اوږدو کې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون په اړه وي. د کرملین په خبرپاڼه کې راغلی دی چې دواړه ولسمشران به پر دو اړخیزو همکاریو هم بحث وکړي. له 2018 کال را په دیخوا دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر مسکو ته سفر کوي. روسیا او ایران په سیاسي، اقتصادي او نظامی برخو کې متحدان دي. دواړه هیوادونه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ هم کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com او azadiradio.org دا خبرونه او نور مطالب په تفصیل سره کتلای شئ. زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښنه څرګندوي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. په قادس کې د دوشنبې ورځې غبرګو زلزلو شاوخوا 1000 کورونه یا ویجاړ کړل او یا یې زیانمن کړي دي. ملګري ملتونه په بادغیس کې د زلزلې په ترڅ کې د 26 کسانو د مړینې خبر ورکوي، خو طالبان وایي چې دا شمیر 40 دی. طالبان وایي چې لسګونه نور کسان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي.
د بادغیس د قادس ولسوالۍ استوګن اسوسییټډ پریس اژانس سره خپل درد شریکوي. په دې ولسوالۍ کې تر نورو سیمو د زلزلې د تلفاتو شمیرې لوړې دي. د امریکا د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د دوشنبې په ماسپښین د 15.3 ریختر او په همدې ورځ د 4.9 ریختر په کچه دوی زلزلې وشوې. دا زلزلې په بادغیس، غور او هرات کې احساس شوې، خو له بادغیس د مالی او ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې زلزلې د 40 تنو ژوند اخیستی او په دې ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 45 تنه ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مولوي باز محمد سروري چې پرون له یو پلاوي سره قادس ولسوالۍ ته تللی و، ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د نورو تلفاتو د اوښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ټول ولایت او نورو ولسوالیو کې تقریبا په حدود کې د 1000 کورنۍ دونه تخریب او ویجاړ شوي کېدلای شي چې نور شمارې هم لري شي. نو همدارز هغه سیمې چې په وسله لاسرسی نه دی سوی کېدلای شي چې ځینې د خاورو لاندې وي، نو کېدلای شي چې د ارقام څخه لوړ هم شي. دی
زلزلې د مقر، قادس او جوان په ولسوالیو کې هم تخریب کړی دی. طالبانو په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په بادغیس کې تیر کال د جګړو له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو او ملګري ملتونه اوس اندېښنه څرګندوي چې د زلزلې له امله به شاید د بې ځایه شویو شمیر لوړ شي.
د قادس د زلزلې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې څو شیبې مخکې د بادغیس ولایت د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی باز محمد سروری سره مرکه وکړه. ښاغلی سروری، په سر کې د دې زلزلې د دې غبرګو زلزلو د زیانونو په اړه وویل:
تېره ورځ قمندان امنیه صاحب همداراز د حوادثو مسؤول او زه هم پخپله او د ټولو مؤسسو په هماهنګۍ باندې ولاړو. هغه سیمې ته چې کومو سیمو کې تلفات اوښتي ول هغه مو د نږدو څه وڅارل. نو زموږ د نږدو معلوماتو په اساس باندې همدا و چې تر زورو پورې دغو نه شاوخوا د ټولو ولسوالیو په شمول باندې تقریبا کورونه وران شوي ول چې هغه د ناستې او د ګزارې څه وتلي ول. او د دقیق معلوماتو په اساس باندې شل نفره شهیدان لرو چې په شمول د ښځو د ماشومانو او تر څلوېښتو پورې دغه نه زخمیان لرو چې د زخمیانو کچه لوړه شوې ده او احتمال شته چې نور هم د ارقام پسې زیات شي.
او د دې کسانو د دې ټپیانو چې تاسو وایې ښځې او ماشومان هم پکې دي، دوی روغتونونو ته رسول شوي یا طبي مرستې وړل شوي سیمې ته؟
بلې، تېره ورځ د سیاحت د مسؤول سره ما رابطه وکړل چې هغه سیمې ته اوس هم ټیمونه رسېدلي دي د زخمیان د تداویو په برخه کې، او دراز په هر سیمې ته هغه ځای ته ټیمونه رسېدلي چې د هغو تداوی به انشاءالله په مکمله توګه کېږي، او همداراز ځینې هغه سیمه ییزو روغتونو ته رسول شوي دي چې د هغو کامله تداوی اوس روانه ده.
او مولوي صاحب، د اوس هلته هوا څنګه ده؟ یعنی د واورو د باران وضعیت؟
بلې، تېره شپه هم قادس ولسوالۍ بلکې شاوخوا زیاتې برخې د بادغیس ولایت هم سخت باران شاهدي ولې چې ځینو ځایو کې بشر تر اوسه کوم معلومات نه ترلاسه کړي، چاته زیانونه اوښتي وي. خو په ډېرو سیمو کې بارانونه وسول او سخت بارانونه وله، یا د باران شېبې د ماښام تېرو شوي وي، بیا څه وخت پورې دوام درلودې.
او دغه سیمو نه چې زلزلې ځپلې دي، نورو بارانونو او واورو خلکو ته نور زیان نه دی رسولی؟
نه، مخکې چې سوي ول هغو داسې خاص تلفات نه درلودل چې هغه دې د ذکر وړ وي، لیکن د تېرې شپې باران هم ډېر سخت ولو.
زما مطلب دا دی سروري صاحب، زما مطلب دا دی چې دغه زر کوره چې ویجاړ شوي دي، دوی خو به د استوګنې لپاره ځای نه لري.
یقینا تېره ورځ چې موږ ورلو هغه چې مو وڅارله، نو ځینو کسانو سره خیمې ولې هغه د کورو څه وتلي وې، خیمې بې درولي وې، یا یو بل ځای څه انتقال شوي وله. یقینا په وحشت کې وله، خلک ډېر د ستړیا سره وله. خو بیا هم خوشبختانه چې هغه سیمې ته مسیسات ورلې، او دا راز د حوادثو د پاسه د هغو کورنیو سره مرسته وسوله چې هغو کورونه تخریب شوي وله او یا شهیدان درلوده، نو کافي مرسته ورسره وسوله. او سی وسوله انشاءالله ډېره حده پورې د دوی هغه ضرورت حل شو.
د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی باز محمد سروری و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې او د سیمې وروستۍ حال راکاو.
ولسواکی دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه.
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
سموک راغل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شه به ورسته د ازادۍ رادیو ځنګړې د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي. خو د شپه تاسو ته د خبرونه ورسته راپور وړاندې کوم. اروپای ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالر په ارزښت رغنیزې پروژې پیل کړې دي. دا پروژې د یو شمیر نړیوالو مؤسسو لاره په افغانستان کې تطبیقېږي. د زده کړو په برخه کې د اروپای ټولنې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنری ویلي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
اروپای ټولنه د افغانستان د تعلیم د ساتنې د معیشت د خوندیتوب او عامې روغتیا په ګډون غواړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مرستې وکړي. د دې مرستو په اړه د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتونو د هغو مؤسسو له لارې وکړي چې په افغانستان کې فعال دي. د دې پروژو له ډلې و پروژې چې نږدې 200 میلیونه ډالر